آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خل خانم نن د افغانستان د خپلواکۍ سلام کلیزه ده تاسو ټولو ته د دې ورځې مبارکي وایم اوس خبرونه په کابل کې د واده پر مراسمو د برید قربانیانو ته د درناوي په مخه د افغانستان ولسمشر په لارښوونه د دارالامان ماڼۍ د پرانستې مراسم ځنډول شوي دي د شنبه په ماښام په کابل کې د دوبۍ هوټل په برید کې درې شپږ کسان وژل شول او یو سل دوه اتیا زخمیان دي داعش ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د یادونې وړ ده چې د دارالامان ماڼۍ په کال 1416 لمریز کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ سوي وه چې د مجاهدینو ترمنځ د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه سوي وه د افغانستان حکومت څو کاله مخکې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې چې پرې 14 میلیون ډالرو لګښت تخمین شوی و پیل کړی د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو د تاوتریخوالو او احتجاجونو له زیاتېدو وروسته یوه بیا د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ولګول د رایټرز خبري اژانس ویل دی چې هندي چارواکو د یک شنبه ورځ د محدودیتونو وروسته له دې ولګول چې چارواکو ادا کړي و چې په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي د رایټرز خبري اژانس د جوګپور چارواکو او شاهدانو په کول ویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نشټو کې لسګونه تنه ژوبل سوي هم دي بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې لیکلي چې څه ډول چې نازیانو په جرمني قبضه کړي وه دغه ډول په هند باندې فاشست هندو نژاد پرست نظریې لرونکو مشرانو قبضه کړې ده هغه وویل چې د هند تر ولکې لاندې په کشمیر کې 900,000 کسان له تیرو دوو اونیو راسي یرغمل دي نړیواله ټولنه باید په دې مسلې یو اقدام وکړي او هلته دې د ملګرو ملتونو د ادارې مبصرین ورواستوي د یادمونې وړ ده چې هند په 15 اګست د کشمیر ځانګړی نیمه خودمختیار حیثیت ختم کړ او له هغه وروسته په دې سیمه کې د خلکو تګ راتګ محدود شوی دی چې له وجې حالات کړکېچن دي د پاکستان د خیبر پښتونخوا د بالا دیر په ولسوالۍ کې د یک شنبه په ماښام د بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي د پولیسو چارواکو ویلي چې برید د سړک د غاړې باندې یو شخصوي ماین لاري سوی چې په دغه ماین د مسافر یو پیک اپ موټر برابر سوی دی چې شرنګل سیمې ته روان وو تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو پولیسو دغه پیشه تراګرۍ بللې ده د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د امریکا غږ ته وویل چې 15 کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي زخمی سوي کسان نږدې روغتون ته رسول شوي دي چې د ځینو وضعیت سم نه دی دوی ورځې مخکې هم د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په یو موټر د بم په یو حمله کې 2 کسان وژل شول او 3 نور زخمیان شول د امنیتي ځواکونو په موټر د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلې دي د نړۍ د خوراکي پروګرام ادارې خبرداری ورکړ دی چې په بورکینا فاسو کې په میلیونونو خلک د لوږې د بې ثباتۍ او د خپلو کورونو نه د بې ځای کېدو له کبله عاجلو بشری مرستو ته سخت اړتیا لري تفسیر به درې پورت کړو
او تیر شپږ میاشتو کې په بورکینا
او د بنگلاديش پلازمینه ډاکې ته نږدې د اور لګیدو لوجي سرګونه کورونه تباسي ودي چې په نيزه کې لزر څخه زیات کسان به کورسي ودي د روجرز خبري اژانس ویل دي چې د جمعې پښپه د جور ټاون په سیمه کې ناڅاپه اور ولګید چې لوجي خیمو کچا کورونه اور واخیست په دغه کورونه کې زیاتره کسانو په نږدې فابریکو کې کارونه کول او د اور لګیدو په وخت کې په کورونه کې نول او یا د اختر د رخصتۍ لپاره خپل کوله تتللی وو د پولیسو مشر غلام رباني ویل دي چې که اختر رخصتۍ نه وای نو د لوی تاوان اندېښنه وه هغه زیاته کړه چې اغېزمن کسان په موقتي ډول نږدې ښوونځیو ته انتقال شوي دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
درانو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ازادۍ د بیرته اخیستو سلمې کلیزې لمانځنې ته تیاری په بشپړېدو دی او ولس په پراخه توګه دغې ورځې ته اتڼونه او خوشحالیانې کوي. ذبیح الله غازی پاکلر رپورټ را لېږلی.
د ازادۍ بیرته اخیستو سلمه کلیزه جلال آباد د دې خار ماخامونه لاله وړاندې تاوده دي. خلکو ته وریادی چې ازادي تر پاچاهی الله تیرې کا. د خار رنگ لاخ کلی شوی او لکه د دې زلمی د بیرغ رپیدې نستړی کوي. د ازادۍ بیرته ګټونکو غازی امان الله خان ابدی د مزه سلمی کلیزی ته درغیدو چارې لاګلندې دي. مزار ته په ورتلوي د ډیرو تندماتی د لېشي.
د ازادۍ ورځ زموږ د ویاړونو او افتخاراتو ورځ ده. دغه ورځ په منظور سره زموږ د ملت ترمنځ یووالی پیوړی کیږي او همدارنګه زموږ نسل او زموږ خلک چې دی د خپلو اتلو او خپلو اتلانو او خپلو غازیانو د سرښندنو څخه خبرېږي.
خار کې هر لوري ته بیرغونه پر رپیدو دي. د پلورونکو چارم روانه ده او ډیرو ته دا ورځې د خوښۍ دي. جلال آباد کې د ازادۍ ورځې په ویاړ د هغه بیرغ د جګېدو چارې روانې دي چې په 100 متره جنډه کې براز وړن شي. 15 متره سور او 45 اوږدوالی لري. چارواکي وایي دا د آسیا په کچه دویم لوی بیرغ ګڼل کېدی شي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د زمري 23 ته پوره تیاری لري.
23 د اسد دی. ماسپښین 2 بجې موږ یو خاص پروګرام چې 4 بجې به عملاً پیل شي دا لرو. په دې کې به بیلابیل قشرونه ونډه واخلي. دوی به حرکتونه ترسره کړي، نندارې به وړاندې کړي چې دا به ډیر د پاملرنې وړ اوسیږي. یوه شپه وړاندې به اورلوبې ترسره شي. په جلال آباد ښار کې به بیلابیلو ځایونو کې نندارې وړاندې شي، اتڼونه به ترسره شي.
د ازادۍ ورځې ته په اتڼ لګیا دا خلک د لغمان په سرخکانو کې راټول دي. له دې سره سره د ختیس په لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې پوره تیارې شوې.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امانی دورې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ و هم د ښځو د ازادۍ لپاره ګام اوچتولو. د خلکو په حضور کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا څرګندېدل او په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخیستل د دې دورې تاریخي او فوق العاده اقدام حسابېږي. لیکوال صفی صدیقی امریکا غږ سره په مرکه کې د ملکې د هغه وخت د فعالیتونو په اکله وویل.
اول خو زه د خپلواکۍ ورځې مبارکي ټولو خویندو ته وایم او د افغانستان خپلواکي د افغانستان د ښځو لپاره مې نه یوازې د نارینه و نه یوازې د ټولنې لپاره. په دې معنی چې اعلی حضرت امان الله خان له ځان سره یو مدبره او یو پوه عالم او فاضله ښځه درلوده چې د دې میرمن یو ډېره ښه مشاوره د اعلی حضرت په هغه وخت کې او د دې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیږو موږ د هغه دورې نه تر دا اوسه پورې چې ګورو هغه د ښځو د خپلواکۍ او د ښځو په باره کې چې کوم تدابیر ملکین ویلي وو هغه دغې نه وروسته هم تر اوسه پورې په هماغه ډول باندې چې وو هماغه ته تعقیب شوي دي.
بله، کېدای شي د ښځو په برخه کې لاسته راوړنې مشخصې کړي.
په ټوله کې موږ تاسو دې باندې پیږو چې د مسوراتو پیسہ او همدارنګه بیا وروسته د ښځو ټولنې چوج اوس د ښځو چارو وزارت ده او بل مسله چې ډیره زیاته مهمه وه د ښځو لپاره یو محکمه جوړه شوې وه چې ښځو باید په خپلو هغه کوم حقوقي مسایل چې درلودل هغې لپاره دوی د ښځو لپاره خاص محکمې ورته جوړې کړې وې او د امانی په دوره کې د لومړي ځل لپاره ښځو د افغانستان نه د باندې زکر تر لاسه کړی چې د لومړي ځل لپاره 12 خزي ترکیه او ایتالیا او همدارنګه کومل هیواد ته لګیلو چې دوی خزو خپل زکر تر لاسه کړی او یعنی د نن نوې کاله یا پنځه نوې کاله مخکې خزو د افغانستان د باندې زکر تر لاسه کړی. بل خپل ملکه چې وه د الازاد ډیره ښه مشاوره وه او د ملکی کار یوازې او یوازې دا و چې داسې اصلاحات رامنځته کړي چې د امانی د دورې نه وروسته هم تر دا اوسه پورې هماغه لاره مخته نیول شوې ده. د خبر یعنی د افغانستان د ښځو نهضت د نن د نوي کالونه زیات عمر لري او تر دا اوسه پورې چې جریان لري دوام لري دا د هغې د برکته و.
نو ولې د ملکی سرایا دومره حل ځلې د یو بنسټیز ګام په توګه پاتې نه شوې ځکه د نظامونو د بدلېدو سره د مبارزې هم خپل رنگ بدل کړ؟
البته نو شابه جان موږ تاسو دې باندې پیګو چې زمونږ دغه جغرافیایي موقعیت یو اندازه همیشه د خطر سره مخامخ تغییر خاطر متاسفانه لومړنی ټاپه چې وهل کیږي هغه په خزو وهل کیږي او د خزو د پاره ټوله نړۍ وروسته پاتې کدا وایو چې هغه کوم بنسټ چې خودل شوی دی په هغه ډول باندې کدا خزو تر اوسه پورې مخ په وړاندې تللی وي نو افغانستان به هم د نورو دنیا په قطار کې وای مخصوصا د خزو د نهضتونو د نقطې نظره. ولې متاسفانه دلته په هر څه کې تر هر څه لومړی ښځې متضرره کېږي، په ښځو باندې ټاپې لګول کېږي، په ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، اخیر خطر ښځې وروسته پاتې دي.
یعنی ستاسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې کومه مبارزه چې اوس د ښځو د حقونو لپاره روانه ده دا د اماني د دورې د هغې مبارزې ادامه ده چې ملکه سرایا پیل کړې وه؟
بالکل، د ملکه سرایا د هماغه وخت هلو زلو میراث ده. ولې دا میراث هغه څنګه چې باید ساتل شوی وای نه ده ساتل شوی، هغه څنګه چې باید پرمختګ ورته ورکړ شوی و نه ده ورکړ شوی، هغه څنګه چې وده باید ورکړ شوی و متاسفانه نه ده ورکړ شوی، ځکه چې ښځې په دې ټولنه کې مدام د حوادثو هغه لومړني ښکار دي چې ډېر زر متضرره شوي دي د حالاتونه. هغې د خطره یوازې په یو شي باندې اکتفا کوو، هغه دا چې د افغانستان ښځې د ملکه سرایا د هغه دور هلې ځلې باید همیشه یادې کړي، د شاه امان الله خان په څنګ کې باید د ملکه سرایا هغه زحمتونه هغه نوښت هغه څه چې هغې د افغانستان د ښځو دپاره غوښتل هغه باید همیشه په پام کې ونیول شي، ځکه نن د هغې وخت نه پوره یوه پیړۍ تیره ده. اوس په یو پیړۍ وروسته که د افغانستان ښځو ته کار کیږي هغه د دې ښځو حق دی، خو یو پیړۍ مخکې چې کوم کار ورته شوی دی هغه د دې هغه د هغه د ویاړ دی چې تر اوسه پورې کله چې امان الله خان یادیږي ملکه سرایا حتما ماید ورته یاد شي.
ډیره مننه صفیه صدیقی کورم ودان.
ستاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د پخوانی کابل بانک وانډوال خلیل الله فیروزی په موقت او مشروط ډول له زندان نه کور ته انتقال شوی دی. د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا ښاغلی فیروزی په شپږ میاشتو کې د خپل نیمایي پور د ورکولو ژمنه کړې ده او که چیرې په خپلو ژمنو کې پاتې راشي او یا روغتیایي حالت یې ښه شي بیرته به زندان ته انتقال شي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د پخوانی کابل بانک ونډوال خلیل الله فیروزی د موظف کمیسون او د ډاکټرانو د نظریه په اساس لزندان څخه کورته انتقال شوی دی او تر کلک امنیتي مراقبت لاندې دی. د پخوانی کابل بانک د ستر ونډوال خلیل الله فیروزی چې د افغانستان درېګونو محکمو د نه قانونه پیسو په انتقالولو وینځلو او مالی فساد د تورنو لامل په زندان محکوم کړی و. تیرونی امنیتی ځواکونو له زندان څخه کورته انتقال کړ. ښاغلی رسولی وویل چې نوموړی په موقت او مشروط ډول کورته انتقال شوی دی.
انتقال از اینا از زندان به خانه به گونی موقتی و تحت دو شرط.
له زندان څخه کورته د هغه انتقال اول په موقتی ډول او د دوو شرطونو په اساس دی. لومړی د هغه ترخه کېدو او دویم په هغه صورت کې چې نوموړی د کابل بانک د تصفیه د کمیسیون سره کوم ژمنې کړي ور باندې عمل ونه کړي باید بیرته زندان ته انتقال شي.
ایفای عمل نکنه ای باید دوباره به زندان انتقال بیافه.
ښاغلی رسولی زیاته کړه چې د روغتیایي کمیسیون د نظر سر بیره د کابل بانک د تصفیه مدیریت هم ویلي چې ښاغلی فیروزی په دې وروستیو کې د خپل پورونو یو برخه هم ادا کړې ده او کورته د نوموړي د انتقالولو په صورت کې به ښایي دا پروسه لا پسې چټک شي. د افغانستان د ملي امنیت د روغتیایي خدماتو رئیس حشمت الله نوابي وویل چې د ښاغلی فیروزی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ نه و او تر اوسه دوه ځلې د ملي امنیت په روغتون کې بستري شوی دی. د ښاغلی نوابي پر وینا خلیل الله فیروزی د وینې د لوړ فشار او شکرې ناروغیو باندې اخته دی.
شکر خونشان با دوای مروج که
د وینې شکرې د مروج او درملو په واسطه چې د ډیابت ناروغانو ته ورکول کیږي د کنټرول وړ نه وو او د دې اړتیا و چې ورته د ستنو لارې د ورځې لکترلګه دوه ځل درمل ورکړل شي چې تر اوسه هم په کور کې د ورځې دوه ځل سهار او ماخام زرقی درمل اخلي او تر څنګ د وینې فشار هم ډیر لوړ دی.
فشار خونشان هم بسیار بلند بود.
هغه زیاته کړه چې د وینې لوړ فشار او شکر دوه مزمن ناروغي دي چې جدي مراقبت او دوامدار درملنې ته اړتیا لري او که په منظم ډول ولې درمل نه ونشي خای ناروغ په روغتیایي اختلالاتو اخته شي. د پخوانی کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړې محکمې په 1993 کال کې خلیل الله فیروزی د 15 کلونو د بند په سزا او حکومت ته د 325 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. د کابل بانک د تصفیه مدیر روح الله حبیب وویل چې ښاغلی فیروزی تر اوسه په دریو پړاوونو کې 15 میلیون ډالر چې پکې ملکیتونه او نقد پیسې شامل دي خپل پور پرې کړی دی. ښاغلی حبیب زیاته کړه
خود آقای خلیل فیروزی
په خپل ښاغلی فیروزی د تصفیه له ادارې سره یو ژمنه لاسلیک کړې ده چې د هڅه کوي د خپل پور 50% په شپږو میاشتو کې د کابل بانک د تصفیه ادارې ته ورکړي. له زندان څخه کورته د ښاغلی فیروزی انتقالول یو لړ پوښتنې او اندېښنې هم راپورته کړي دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان بس د پنجشنبې په ورځ وویل چې د حکومت دا اقدام له فساد سره په مبارزه کې د افغانستان ژمنې زیانمنوي. د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو هم پر دې اقدام انتقاد کړی او اجرایي ریاست ویلي چې د دې موضوع په تړاو له عبدالله عبدالله سره مشوره نه ده شوې. خو د لوی څارنوالۍ ویاند وویل چې ښاغلی فیروزی په خپل کور کې د ملي امنیت ریاست او د کابل بانک د تصفیه د مدیریت تر نظارت لاندې دی او دواړه بنسټونه په هرو 15 ورځو کې په کور کې د هغه د موجودیت او د پورونو د ورکولو په اړه لوی څارنوالۍ ته رپورټ ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. په اوروزګان کې د پولیو د پیښو شمېر 50 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې په اوروزګان ولایت کې پولیو نوې پیښه شوې. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پاکله رپورټ را لېږلی.
د پولیو د ناروغي نوې پیښه د روزګان ولایت په ودا سیمه کې رامنځته شوې چې زرګونه ماشومان یې له تیر یو نیم کال راهیسې له واکسین څخه محروم پاتې دي. په دې ولایت کې د پولیو د پروګرام مسؤل سیف الدین همنوا آشنا راډیو ته وویل چې په روزګان ولایت کې د ګزر نوې پیښه د چوری پولیس والی کې رامنځته شوې او ګزر وهلې ماشوم هم یوه 9 میاشتنۍ انجلۍ ده. د زیاتی چې ماشوم انجلۍ ته پر خپل کور واکسین نه دی رسیدلی خو په ټول عمر کې یو ځل په یو روغتیایي مرکز کې واکسین ترلاسه کړی دی. روغتیایي مسؤلین په جنوب کې د ګزارن د نوو پیښو پر رامنځته کېدو سره اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې له دې کبله د زرګونو ماشومانو روغتیا له ګواښ سره مخ ده. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ممکن د پولیو د پیټو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راسي. د زیاتوي چې پر کمپاینونو باندې بندیز او کور په کور تر هر ماشوم پورې د واکسین د څاڅکو نه رسیدل د یادې ناروغۍ د خپرېدو عمده عوامل دي.
نو یو خمر خلاص سرحد لرو د پاکستان سره او بل هم دغه کیس هم چې ارتباط کې عبدالله د پیښ سره لري خلاص سرحد او بل خپل په محیط کې نمونې تر اوسه پورې لا بیا هم مثبت دي. هغه نمونې ستو بو څخه خپل سوي دي هغه تر اوسه پورې لا هم مثبت دي. نو کچیر کمپاین نوی موجود دغه لپاره کې داس مو په نورو بدلو لار باندې کار وکړو په کلینیکو کې د واکسین په تطبیق باندې به هم ټینګار.
تر دې مخکې په روزګان ولایت کې د ګزرن څلور نورې پیټ سبسې وی چې دوی په مرکز ترینکوټ یو په شهید اساس او بل هم په همدې چوره ولسوالۍ کې و. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د ټولو پیښو شمیر ډیر لسته ورسېدی چې دولسې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان او یو هم په ختیځ ولایت کونړ کې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په لسګونو زره مظاهره چې اند یک شمې پوره د هانګ کانګ لارو کوڅو ته راووتل چې دا د حکومت په ضد بل مظاهره و. د امریکا غږ خبریاله ایزابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دا یو لسم هفته ده چې مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوځي چې خپل اندېښنې او پریشانۍ څرګندې کړي. د احتجاج تنظیم کوونکی بونی لیونګ انوای من غواړو دا خبره وکړو چې موږ به د هانګ کانګ خلک تر هغې پورې عسکر یو تر څو چې زموږ 15 غوښتنې اورېدل شوې نه وي او د هانګ کانګ حکومت ورته ځواب ویلی نه وي او که د هانګ کانګ او بیجینګ تکتیک دا وي چې انتظار وباسي زموږ مبارزه غلی شي دوی مازې غلطي کوي. د هانګ کانګ خلک به عسکر وي په داسې حال کې چې تاسې وینئ په محلي وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه ده چې زموږ غونډه لا پیل شوې نه ده. د ویکتوریا پارک نیمایي ډک شوی دی. په داسې وخت کې سوله ییزه احتجاجونه پیل شول چې د هغې لایحې مخه ونیولی شي چې د دغې لایحې له مخې هغه کسان چین ته استول کیږي چې د جنایت شک پرې راځي او هلته به د چین د مبهم قانوني سیستم له مخې محاکمه کړی شي. وروسته بیا دغه احتجاجونه د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په تحریک بدل شول. احتجاج کوونکی جیسی وای
But when it comes to this issue, which is the extradition law, I found out I was more engaged in this activity because I learned that this extradition law will damage the Hong Kong.
لهغه وخت نو ورسته چې دغه موضوع راپورته کیږي، یعنی چین ته د مشکوکو جنایتکارانو د لیګل قانون، کله چې می په دې باره کې فعالیت پیل کړ ما زده کړله چې چین ته د مجرمانو د لیګل قانون به که تصویب شي د هانګ کانګ اصلي ارزښت ته تاوان به ورسوي چې هغه د هانګ کانګ له خود مختاری نه عبارت دی. چین ته د مشکوکو مجرمانو د لیګل لایحه ځنډیدلې ده، مګر احتجاج کوونکي وایي دا باید په بشپړ ډول فسخ کړی شي. احتجاج کوونکي ریبیکا وایي
we are not having a reasonable response and chief executive is just repeating her words.
من له اعلی وزیر نه معقول جواب ترلاسه نه کړ. دا فقط الفاظ تکراروي ځکه نو موږ د دې په الفاظو سره قانع شوي نه یو. په داسې حال کې چې احتجاجونه دوام لري، د هانګ کانګ اوسیدونکي د هغې ازادۍ په باره کې ویره لري چې د یو هیواد لاندې دوه سیستمونه ضمانت کړی وو چې له هغه وخت نه را په دې خوا دغه قانون په خپل ځای و چې په 1990 کال کې له برطانیې نه هانګ کانګ چین ته وسپارل شو. په عمومي توګه دغه احتجاجونه سوله ییز دي، مګر فعالان کله نا کله د پولیسو سره نښتې کوي. د چین نیمه پوځي ځواکونه په شینژن کې چې د هانګ کانګ سره سرحد لري روزل کېږي. دا اندېښنه پیدا کړې ده چې چین چمتو ده د احتجاج کوونکو د ځپلو لپاره عسکر ورولېږي. د هانګ کانګ پولیس ټینګار کوي چې دوی مظاهرې اداره کولی شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د نړۍ د خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړې چې په بورکینا فاسو کې په میلیونونو خلک د لوږې د بې ثباتۍ او د خپلو کورونو نه د بې ځایه کېدو له کبله عاجلو بشري مرستو ته سخت ضرورت لري. پام وکړئ په دې اکله رپورټ ته.
په تیرو شپږو میاشتو کې په بورکینا فاسو کې شخړې زیاتې شوي او د بیلوبیلو وسلوالو ډلو په دغو شخړو او تشدد کې خلک وژل شوي او تښتول شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د مذهبي او نژادي تاوتریخوالي له کبله د 200,000 نه زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه خوشی کړي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په بورکینا فاسو کې په دغه شخړو کې ډیر صحي مرکزونه بند شوي، په زرګونو مکتبونه تړل شوي او د 300 نه زیات ماشومان د تعلیم نه پاتې شوي دي. په دې برسیره په زرګونو نور خلک د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې نتا خارو فرسل امریکا غږ ته ویلي
People have problem to find food, sometimes problem of access, then because
خلک د خوراکي موادو په پیدا کولو کې سخت مشکلات لري. ځینې وختونه د امنیتي مسایلو له کبله خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خلک بازارونو ته نشتلی، د مثال په ډول خلک فارمونو ته نشتلی. د دغو دوو مسایلو په نتیجه کې دغه اوسنۍ مشکلات پیدا شوي دي. خلک د سخت لوګي سره مخامخ شوي او سخت کومک ته ضرورت لري. په خاص ډول عجلو خوراکي موادو ته ډېر زیات احتیاج دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې د غنطاق د هم ویلي دي چې دوی نیت لري چې د 200,000 نه زیاتو خلکو سره مرسته وکړي، چې په هغه کې 200,000 هغه خلک هم شامل دي چې د خپل کورونو نه وتلي دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو مرستو کې به ماشومانو هغو میندو ته چې ماشومان ته شوده ورکوي او یا حامله داره دي زیاته توجه وشي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې د دغو مرستو دپاره د 15.3 میلیون ډالر خواص کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د ماشومانو د صندوق یا یونیسف څیړنې ښیي چې د بنګلادیش د کاکس په بازار کې څه باندې 500,000 مهاجر ماشومان د ژوندانه مهارتونه نه یادوي چې دوی ورته د راتلونکي لپاره ضرورت لري، یا دوی له اوسنۍ سرغړونو او استثمارولو نه پرې وژغورل شي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ رالیږلی.
په سلګونو زره روهنګیا ماشومان دا دوه کاله کېږي چې د کاکس په بازار کې په خیرونو کمپنیو کې بیکاره پراته دي، او له هغه وخت نه را په دې خوا د 250,000 مهاجرو بهیر بنګلادیش ته ورمات شوی دی چې د میانمار له تعقیب او تاوتریخوالي نه ځانونه سیب تک. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق راپورټ ورکړی دی د 1,000,000 څه باندې 1/4 برخه ماشومان چې عمرونه یې تر 14 کالو پورې رسیږي رسمي زده کړه نه کوي، په داسې حال کې چې 15,000 یې هېڅ زده کړې نه دي کړې. د یونیسف د دغه راپورټ لیکونکی سایمن انګرام وایي اکثره ځوانان په ناوړه حالات کې دي. دی وایي 90% ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو نه تر 13 کالو پورې رسی کې د زده کړې هیڅ ډول مرکز نه دی لیدلی، او په دې سره دوی د یو خاص خطر سره مخامخ کیږي. انګرام خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When you meet teenagers in the camps, they speak readily of the dangers they face, especially at night, when drug dealers operate and gang fights are reported to be a regular occurrence. Cases of trafficking are also being reported.
کله چې په کمپونو کې تنکي ځوانان ولیدل شي، د دوی له چیرونه خطر څرګندېږي، په خاصه توګه د شپې لخوا چې د مخدره موادو کاروباریان او د ناوړه خلکو ډلې همیشه لیدل کېږي. راپورټونه وایي د قاچاقبرۍ پیښې هم لیدل کېږي، که څه هم چې دوی مستحق نه دي. کمپونه په خاصه توګه د نجونو او ښځو لپاره خطرناک دي. یونیسف او انډیوالانو یې په څه باندې 200 مرکزونو کې د څه باندې 190,000 روهنګیا ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه اداره د میانمار او د بنګلادیش له حکومتونو نه غواړي چې اجازه ورکړي د دوی ملي زده کړې له منابعو نه کار واخلي چې د روهنګیا ماشومانو لپاره د پلان سره سم د زده کړو غم وخوړلی شي. انګرام امریکا غږ ته وویل یونیسف د میانمار له چارواکو نه غواړي د مهاجرو په کمپونو کې ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دی وایي تر اوسه پورې د مهاجرو په کمپونو کې رضاکار ښوونکي په برمی ژبه ماشومانو ته درس ورکوي. انګرام بیا وایي
And with the best will in the world, that is not the same as having a properly trained teacher, someone who has experience of delivering the Myanmar government's own curriculum. So that's really what we're looking for, and those are the conversations that are now
او پنالی کی ډیری خی اراده ته په نظر چول سره په مناسبه توګه په یو روزل شوی خون کې باندې عین دلالت نشي کېده یو څوک چې د میانمار د حکومت د نصاب په تطبیقولو کې تجربه ولري دا مهمه ده ځکه نو دا واقعا هغه څه دي چې موږ ورپسې ګرځو او اوس په میانمار کې د حکومت سره دغه خبرې روانې دي او موږ هیله لرو چې په دې باره کې به مثبت ځواب ترلاسه کړو
خدای.